غلطیانو ته د پولس رسول لیک دوهم فصل. رسولانو پولس د رسول په توګه قبول کړ. څوارلس کاله وروسته یو ځل بیا د برنابا سره اورشلیم ته لاړم او تیتوس مې هم د ځان سره بوته. زه د خدای د الهام له مخې هلته لاړم. هلته ما د کلیسا د هغو کسانو سره چې مشران ګڼل کېدل یوازې ولیدل، او د هغوی سره مې د هغه زیری پیغام شریک کړ چې غیر یهودیانو ته به مې ورکوه. ما غوښتل په دې ډاډه شم چې کوم کار چې مې مخکې کړی و او یا یې اوس کوم هغه ګټه نه لري، خو سره له دې چې زما ملګری تیتوس یونانی هم و، خو هغه یې مجبوره نه کړ چې سنت شي. که څه هم ځینو خلکو چې خپل ځانونه یې ایمانداران ښودل په پټه زموږ په ډله کې راننوتلي وو چې جاسوسي وکړي، غوښتل چې دا کار وکړي او هغه ازادي چې موږ په عیسی مسیح کې لرو هغه له منځه یوسي. هغوی غوښتل چې موږ غلامان کړي او دې ته مو مجبور کړي چې د هغوی د یهودیت د قوانینو پیروي وکړو، خو موږ یوه شیبه هم هغوی ته مقبر نه کړه چې د هغوی تعلیم ته غاړه کېږدو، ځکه چې موږ غوښتل د زیری رښتینولي د تل دپاره په تاسو کې خوندي پاتې شي. او کوم خلک چې مشران ګڼل کېدل زما په پیغام کې هیڅ شی زیات نه کړل، خو زما دپاره فرق نه کوي که هغوی هر څنګه وو، ځکه چې خدای د هیچا د ظاهري شکل په هکله قضاوت نه کوي. د دې په ځای هغوی ولیدل چې خدای ماته دا وظیفه سپارلې ده چې ناسنت شویو غیر یهودیانو ته زیری ورسوم، لکه څنګه چې پترس ته د سنت شویو یهودیانو ته د زیری رسولو وظیفه سپارلې شوې وه. ځکه هماغه خدای چې پترس ته یې قدرت ورکړ چې د یهودیانو رسول اوسي، ماته یې هم قدرت راکړ چې د غیر یهودیانو رسول واوسم. کله چې یعقوب، پترس او یوحنا چې د کلیسا مشران ګڼل کېدل د خدای هغه فضل ولیده چې ماته راکړل شوی وو، نو هغوی برنباس او ماته د ملګرتیا لاس راکړ. په دې سره جوړ راغلو چې موږ به په غیر یهودیانو کې او هغوی به د یهودیانو په منځ کې کار کوي. د هغوی یوازینۍ غوښتنه دا وه چې باید د غریبانو په فکر کې واوسو. دا هغه څه وو چې ما په شوق سره غوښتل ویې کړم. پولس د پترس سره مخالفت کوي، خو کله چې پترس انتاکیه ته راغی نو ما مخامخ د هغه مخالفت وکړ، ځکه کوم کار چې هغه کړی وو غلط وو. ځکه مخکې له دې چې ځینې کسان چې د یعقوب له خوا رالیږل شوي وو هلته راورسیږي، پترس د غیر یهودیانو ایماندارانو سره په یو دسترخوان باندې کېناست، خو د هغوی په رسیدلو سره هغه نور د غیر یهودیانو سره خوړل څښل پرېښودل. پترس خپل ځان له هغوی څخه بیل کړ، ځکه هغه د هغو خلکو څخه ویرېده چې د غیر یهودیانو سنتول یې غوښتل. نور یهودي ایمانداران هم په دې ریاکارۍ کې د پترس سره یو ځای شول، تر دې پورې چې برناباس هم د هغوی د ریاکارۍ له امله بېلارې شو. کله چې ما ولیدل د هغوی چلند او سلوک د زیر د حقیقت سره سم نه دی، نو د ټولو په مخ کې مې پترس ته وویل، سره له دې چې ته یهودي یې خو د غیر یهودیانو په شان ژوند تېروې، نه د یهودیانو په شان، نو بیا څنګه کولی شي چې غیر یهودیان دې ته مجبور کړي چې د یهودیانو په شان ژوند وکړي؟ یهودیان او غیر یهودیان د ایمان په وسیله خلاصون مومي. موږ د اصل نه یهودیان یو، خو د ګناهکارو غیر یهودیانو په شان نه یو. خو موږ پوهیږو چې هیڅوک د شریعت په حکمونو باندې په عمل کولو سره نه، بلکې په عیسی مسیح باندې په ایمان راوړلو سره نه ګڼل کیږي. موږ په خپله هم په عیسی مسیح باندې ایمان راوړ، تر څو په مسیح باندې په ایمان راوړلو سره نیک وګڼل شو، نه د شریعت په سرته رسولو سره. ځکه چې هیڅوک نشي کولی د شریعت په حکمونو باندې په عمل کولو سره نیک وګڼل شي. کچیرې موږ هڅه کوو چې په مسیح باندې د ایمان راوړلو په وسیله نیک وګڼل شو،
خو په دې ګناهکاران ګڼل کېږو چې شریعت مو پریښی دی،
نو آیا د دې معنا دا شوه چې مسیح زموږ د ګناه سبب شو؟ هیڅکله نه. کچیرې زه هغه شریعت بیا جوړوم چې په خپله مې خراب کړی دی، نو زه به خپل ځان د شریعت ماتونکی وښیم، ځکه کله چې ما په شریعت باندې د عمل کولو کوښښ کوه زه یې محکوم کړم، نو د شریعت له مخې مړ شوم. نو ما د هغه د ټولو شرایطو پوره کول پرېښودل تر څو د خدای د ارادې سره سم ژوند وکړم. زه د مسیح سره په صلیب شوم، نو زه نور ژوندی نه یم، بلکې مسیح په ما کې اوسیږي. اوس چې زه کوم ژوند تېروم هغه د خدای په زوی باندې د ایمان لرلو په وسیله ده چې زما سره یې مینه وکړه او خپل ژوند یې زما د پاره له لاسه ورکړ. زه د خدای فضل بې ګټې نه ګڼم، ځکه که چیرې عدالت په شریعت باندې د عمل کولو له لارې حاصلېدلی شوی، نو بیا اړتیا نه وه چې مسیح دې مړ شي.